د سحر لس بجې شو ورېدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه خبري غړای کې زه هارون بچا یو ور بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. خواب اوري چې په کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو او خوډپ په تازه پیښو کې نور و کسان وژل شوي دي. هلته نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا په بنو کې پر پولیسو برید کړی او دوه پولیس والا یې وژلي دي. د سیمې افغانستان په اړه د یو شمېر رپورټونو تر څنګ درته د مشال ریډیو د ټوکو ټکالو ونیزه خبرونه پام کوه هم وړاندې کوو. خو اول ورځ بوریوال کاکړ ته چې خبرونه ترنه واورو.
د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هدفي وجونو او تاوتریخوالي په تازه پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي. د نیټو عمومي منشي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمې د افغانستان د خلکو او د بهرنیو ځواکونو د امنیت لپاره له خطر ډکې دي او د مصر ولسمشر محمد مرسي هغو ټولو کسانو ته بخښنه کړې ده چې د حسنی مبارک د رژیم او له هغه وروسته د لنډمهاله پوځي حکومت پر ضد د مظاهرو په تور کې نیول شوي وو. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هدفي وجونو او تاوتریخوالي په تازه پیښو کې اووه تنه وژل شوي دي. پولیس وایي د تاوتریخوالي پیښې د ښار په نظم آباد، ارمباغ، میټروویل او سخی حسن سیمو کې رامنځته شوي دي. د پولیسو له وینا سره سم په وژل شوو کسانو کې د شیعه مسلک ډلې مجلس الوحدت المسلمین یو غړی او د سنی مسلک ډلې سنی تحریک یو کارکون هم شامل دي. د تاوتریخوالي تر دې پیښو وروسته د ښار په رضویا، انچولی او یو شمېر نور سیمو کې ویره خوره شوې او کاروبارونه بند دي. په کراچۍ کې له تیر اوږدې مودې راهیسې د هدفي وژنو او اخوډب د پیښو زلسله روانه ده چې زیاتره یې سیاسي، ژبني او فرقیزې بڼې لري. تیر شپه نامعلوم وسلوالو د بنو د منډان تانې په حدودو کې د پولیسو پر یو پوسته برید کړی دی چې د پولیسو دوه عسکر یې وژل دي. پولیس وایي دا برید پر دوو موټر سایکل سپرو څلورو کسانو کړی او په تیښته کې بریالي شوي دي. د منډان تانې یو چارواکي سبز علي خان د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
دا دوه ځان کې په ډیوټي باندې نوسوي چې دوه په یو موټر سایکل دوه په بل مسلور کسان وي دا راغل دوی په ډیوټي ناسوي او فایر یې پو په موقع چې دوه کسان په ډیوټي چې کومې دواړه یې پولیس هو شیخون علاقه مکمل سیل دوه موټر سایکل دي نیولې دي یو کسان کوفته
تر اوسه چا د دې برید پر غاړه نه اخیستې. د نیټو عمومي منشي اندریفو راسموسین وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې د افغانستان د خلکو او د بهرنیو ځواکونو د امنیت لپاره له خطره ډکې دي. اندریفو راسموسین دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په بروکسلز کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. هغه وویل له پاکستانه یې غوښتي چې په دې سرحدي سیمو کې د وسلوالو پر ضد خپله جګړه تیزه کړي.
The border region between Pakistan and Afghanistan.
دی وای د پاکستان او افغانستان ترمن سره د سیمې د ترګرو ډلو لپاره د خوندې پټنځایونو په توګه کارول کیږي او موږ د پاکستان پر حکومت او پاوځ زور چولې دي چې په دې سره د سیمو کې د ترګرو او سختدریزو پر ضد خپل جګړه چټک کړي. نو مولي زیاته کړه چې دوی د درې اړخیزه کمیسون لاري هم هڅه کوي چې له پاکستان سره خپل فعالیتونه همغږي کړي. اندری فورس موسین پاکستان د لانجی د حل یو برخه هم وبلل او ویل چې کوم غواړو چې په افغانستان او ټوله سیمه کې تلپاتې سوله ټینګ کړو نو په دې کې د پاکستان مثبت رول ته اړتیا ده. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې میشته د کړکیچ نړیواله اداره یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ وایي چې په پاکستان کې له بشریت سره تړلې ستونزې لا هم دوام لري. د ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د درو کالو ورانونکو سیلابونو او د پوځي عملیاتو او اورپکیتوب له امله د سلګونه زره کسانو بې ځای کېدو د پاکستان سخت دریځ ډلو ته دا نوبت په لاس ورکړی دی چې نوې غړي پیدا او د جګړې لپاره خپل توان زیات کړي. دا رپورت لیکي چې په دې ملک کې د قدرتي آفتونو او جګړې له امله راپورته سو ستونزو د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دي او اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. د کړکیچ نړیواله اداره وایي د دې ستونزو د مخنیوي لپاره د جدي او منظم ګام پورته کولو اړتیا ده. د نیټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. په دې غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د دې سازمان پر ماموریت هم بحث کیږي. دا چارواکي به د چهارشنبې په ورځ د ایساپ له غړو هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې پر سو پرمختګونو هم خبرې وکړي. تمه ده چې دوی به له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د نیټو د روزنیز ماموریت لپاره د پلان جوړولو لومړنی پړاو تایید کړی. د امریکا د راتلونکو ولسمشرزو انتخابات لپاره کاندید میټ رومنی وای که انتخابات وګټل نو په افغانستان کې به د امنیتي مسولیتونو بهیر د 2014 کال تر پایه په بریالیتوب سره سر ته ورسوي. میټ رومنی پرون د امریکا د ورجینیا ایالت په پوځي انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل افغانان به دې ته نه پرېږدي چې یو ځل بیا د افراطیانو تر نفوذ لاندې راسي. د مصر ولسمشر محمد مرسی هغو ټولو کسانو ته بخښنه کړې ده چې د حسنی مبارک له واکه د لرې کولو لپاره د ولسي پاڅون او له هغه وروسته د لنډمهاله پوځي حکومت پر ضد د مظاهرو په تور کې نیول سوي او یا محکوم سوي دي. د مصري ولسمشر دا فرمان د دوشنبې په ورځ خپور سو، خو په بخښل سوو کسانو کې هغه نه دي شامل چې د وژنو تور پرې لګول سوی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د ولسمشر محمد مرسی په دې امر سره ټول څومره بندیان بخشل سوی دی، خو داسې ویل سوی دی چې په دې کې هغه کسان راځي چې د 2011 کال له جنوري د روان کال د جون تر پایه نیول سوی دی. د روس خبری اژانسونه وایي چې د دې هیواد وزیر اعظم دیمیتری میدویدیو به نن له خپل عراقي سیال نوري المالکی سره لیدو کاته وکړي. اژانسونه زیاتوي چې دا دوه مشران به د روس او عراق ترمنځ د انرژي او دفاع په برخو کې پر همکاري سره وژغیږي. د روسي ولسمشر له دفتر خبر سوی بیان وای چې د عراق وزیر اعظم نوري المالکی به د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم د سیاست، تجارت او اقتصاد په برخو کې پر دوه اړخیزه همکاري خبرې اترې وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورتونو تفصیل ووري. نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو پر یو چوکای برید کړی او دوه پولیس والای وژلی دي. د پولیسو یو ځای چارواکي د دغه پیښې په اړه وایي
د دوه ځوانانو کې په ډیوټي باندې نوسوي، دوه په یو موټر سایکل دوه په بل مسلور کسان وي دا راغل او دوی په ډیوټي ناسوي او فایر یې په موقع چې دوه کسان په ډیوټي چې کومې دواړه
د پاکستان په کمی اسمبلی کې د باجوړ د خلکو استازي او د حکمران پیپلز ګوند غړي اخونزاده چټان وایي د دغه هیواد خلاصي ګوندونه ځکه په خلاص پټ لاریونونه او جلسې کولی شي چې د پوز او ورپکو پر ضد خبره نه کوي.
د آرمی خلاف خبره نه کوي، د عسکریت پسندو خلاف خبره نه کوي. دیو په ډرون کې چې کم خلک شهیدان کیږي دا غوی خبره کوي، خو چې په خودکش د ماکو کې کم خلک شهیدان کیږي دا غوی خبره نه کوي.
او په اونیزه خبرونه پام کوه کې به له نویو ټوکټکالو خوند واخلي.
بریکنگ نیوز دی چې د وزیرستان یو ملک سه پسیمه کی د ډرون د نیولو او رای لکولو طریقہ ایجاد کړی ده. راځي چې ورشو ته تکای تا
د تر څنګ یو شمیر نور رپورټونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره پاتې شئ. اوریدونکو د خیبر پختونخوا د بنو د منډان تھانے په حدودو کې نامعلوم وسلوالو تیر شپه د پولیسو پر یو چوکای برید کړی او دوه تنه پولیس والای وژلی دي. ځای پولیس وایي دوی هم په ځوابي ډزو کې یو وسلوال جوبل کړی او په سیمه کې د مشکوکو ترهګرو لټون پیل کړی دی. د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل لري.
د پولیسو په وینا تیر شپه نه سرګند وسلوال چې په دوه موټر سایکلو باندې سپاره وو د تانا منډان په حدودو کې د سبزی منډي پولیسو په چوکې باندې برید وکړ چې په موقع باندې دوه پولیس والا ووژل. پولیس چارواکو وویل چې د برید نه په سلور وړه وسلوال چې په دوه موټر سایکلو باندې سپاره وو په تیښته کې بریالي شول، خو پولیسو د ښار دننه او بهر وتو لارو باندې ناکې واچولې او سرچ اپریشن یې پیل کړ چې دغه مهال یې دوه مشکوک تنا نیولی او دوه موټر سایکل یې هم په قبضه کې اخستی دي. د دې پیښې په اړه د منډان پولیسو تانې یو چارواکی سبزلی خان مشال ریډیو ته وایي
د دوه ځوانانو کې په ډیوټي باندې نوسوي چې دوه په یو موټر سایکل دوه په بل مسلور کسان وي دا راغل او دوی په ډیوټي ناسوي او فایر یې په موقع چې دوه کسان په ډیوټي چې کومې دواړه پولیسو شیخونه علاقه مکمله سیل دوه موټر سایکل دی نیولې دي
د پولیسو لخوا سرچ اپریشن چې نگرانی د بنو پولیسو مشر ڈی پی او وقار احمد خان کولا. دوی اوی چې د پولیسو لخوا په ډزو باندې د مخالف لورینا یو کس ژوبل شوی دی چې په فصلونو کې ورک شوی دی او دوی پورا ګیرا اچولې ده. دا یادونه ده چې څو ورځې وړاندې هم نصرګنده وسلوال چې په موټر سایکل باندې سپاره وو په بنو ښار کې دننه یو پولیس والا په ډزو ووژلو او د پیښې ځای نه په تیښته کې بریالي شول. د دې پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان کمانډر او ضلع بنو ویان کاری سرفراز په غاړه اخستې وه او د تیرې شپې پړه تر اوسه کمې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. دا د هم یادوي چې د تیرو څو میاشتو نه په بیا بیا د ناڅرګنده وسله والو لخوا په بنو پولیسو باندې بریدونه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې د شناختی کارډونو جوړولو په وخت له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي. د دوی په وینا د نادرا په مرکزونو کې کارونه په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او باید د شناختی کارډونو په ترلاسه کولو کې ورته اسانتیاوي پیدا کړل شي. اور په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال دا رپورت.
د خیبر قبایلی سیمې خلک شکایت کوي چې د نادرا یا شناختی کارت جوړولو په مرکزونو کې د دوی کار نه کیږي او د شناختی کارت جوړولو په وخت د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي او اوږده موده تیرېدو باوجود هم د دوی کارډونه نه راځي. دوی وایي چې د خیبر سیمې په زرګونه سړی او ښځې لا هم د شناختی کارت د حاصلولو نه بې برخې دي. د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې بازار زخخیلونه لنډې کوتل نادرا تا راغلی یو تن ګلشیر پردی د خپل شناختی کارت د ستونزې په حقله مشال ریډیو ته وایي.
ما دا نه هم میاشتو شناختی کارت مې ورکړی جوړې دوه پر ټیم پکې ختم اوس یی چې یاره دغه هفته لاره شه هغه هفته لاره شه بس دا نه هم میاشتو نه ملاویږي. نو په خبر کې نه پریدي پولیس هم نه پریدي داسې دشتګر دی او داسې یو کارت نشته سره زر پنځه سوه روپیا را نه هغه واخلي چې ګیرم کی نو بس ډیر په عذابي څه وکړو. نو دلته والا چې بس دغه مسله وه نو بس په یو طریقه یې نه پوهیږو دا چې سم انتظام جوړ شي.
او د خیبر سیمې یو مشر فاتح خیل وایي چې ښځې هم د شناختی کارت جوړولو په وخت د یو شمیر مشکلاتو نه تیریږي.
خود د دم نه تکلیف لري چې په غرونو کې دغه ګډه کې بیا د غریب خالق لري څومره مزل دی یو یو ساری درې درې ساری بیا خولي کې ریال لګي چې دل د بیا روشي دل ماخون دی دل د بیا نوستي وي نه بیا څوک ګور نه کی سپیسټ باندې نوستي خو ځل نه وی لوري وی لوري درې درې جنټې تیارې په کور د چرګه ته دوا درې کمپیوټر ولاږي.
او د یاد سیمې او بلتن طارق شنوارې د دغه ستونزې په حق لا وای
بیا نه راغله تقریبا دوا کال دغه پارموش ټوکن نمبر 10 ته چې زی او دا غر لمبر لیکي او دا غر نور کوي دا دغه سا غر اورا دا دغه راوړ خو بس کار سم نکا خلکو له زړونش نکړو او خپکړي بندازي دا ټول ورګه خیبر او دا ټول خلک خپکړي بس مهرباني وکړه دا سم کا او صحیح یې کا بس.
د خیبر قبایلی سیمې د خلکو د شناختی کارت د ستونزې په حق له مچکله د نادرا پیښور هډ کوارټر کې سپروایزر نومان خالد سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې اوس زمونږ په کمپیوټرایزډ سیستم کې لږ بدلون راغلی دی او چې په کومو فارمونو کې څه تکنیکی ستونزه وي نو یوازې هغه لږ وخت لپاره ایسارو.
دا شینه مکه به کمپیوټر نه سره ورغو تا غو نه کیر لیکدل تا غا اوس اتوماتیکلی کمپیوټر ویسا شي. سیکنډ دا ده چې اوس کوالټی کنټرول کیږي کوالټی باندې چیک لګیدل دلتا چې لک تصویر هم مسله راشي یا سیګنیچر کې څه مسله راشي یا ته ډیټا میټا کې هغه لک بیا لیټ شي هغه کوالټی هم پاس کیږي بیا مخکې زی نو نور څه مسله نه وي ان شاء الله دا کور یو.
دوی زیاته کړه چې د باړي خلکو د پاره هم اوس په شاکا سیمه کې مرکز خلاصو خو بیا هم کده چا څه شکایت وي نو موږ سره درج کولای شي موږ به ضرور پلټنې کوو چې ستونزه هواره شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو په پاکستان کې انتخاباتي کمپاین پیل شوی او بیلابل ګوندونه جلسې او جلسونه کوي خو ځینې کیڼړخي سیاسي ګوندونه دا دریز لري چې خلاصي ګوندونه د پوز او طالبانو ضد خبرې نه کوي نو ځکه دا غوی لارینونه کامیاب او له بمی چاودنو او وسلوالو بریدونو په امان وي. د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا مشر اسد کیسر په یوه وخت کې وایي هغوی د وسلوالو طالبانو او پوس په ګډون د پاکستان ټول خلک په اعتماد کې اغستي، نو ځکه د هغوی په لاریونونو حمله نه کیږي. نور تفصیل د اسرار عالم محمد په دې رپورت کې.
په پاکستان کې انتخاباتي کمپین شروع شوی او بیلابیل ګوندونه جلسی جلوسونه کوي، خو ځنې کین اړخې سیاسي ګوندونه دا دریز لري چې خیلاسي ګوندونه د پوز او طالبانو ضد خبرې نه کوي، نو ځکه د هغوی لاریونونه هم کامیاب وي او لبمی چاودنو او وسلوال بریدونو خوندې وي. همداراز د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر مشالې ته وویل چې په انتخاباتي کمپین کې د دوی لپاره تر ټولو لوی چیلنج د امنیت ستونزه ده. د نوموړي په خبره ځکه چې دوی د ګوند هر یو غړی د ترګرو په لیست کې دی.
تاسو وګورئ نو عوامي نېشنل پارټي خو د ټیررست او د ملټنټ چې کوم دین راغی هر ممبر یې په لیست باندې دی د اټک، او هغه کلیرلی دا لیستونه ایشو کړی هم دي. دا به ډېره ګران ایم پی تر اوسه پورې په ټارګیټ کې پاتې شته دی، او زمونږ بله ورکران ممبران یې اټک کړي دي او شهید شوي دي.
بشرا ګوهر وایي په پاکستان کې چې څوک بدلون راوستل غواړي او د پخوانی پوځي ډیکټیټر ضیاء الحق د عملي کړې پالیسۍ بدلولو هڅې کوي، نو د هغوی خلاف خلاصي ګوندونه پروپاګاندا کوي تر دې پورې چې جمعتونه هم د دې مقصد لپاره کارول کیږي. همدار څرګندونې د پیپلز ګوند غړي اخونزاده چټان هم وکړي او ویل چې په پاکستان کې کوم سیاسي ګوندونه د پوز او وسلوالو طالبانو خلاف خبرې نه کوي، نو د هغوی د ګوند کارکونکو ژوند خوندي وي او سیاسي کمپاین یې هم پر مخ وړاندې روان وي.
تر څو پورې چې د حملو خبره ده چې کوم موجوده جنگ دی، کوم موجوده حالات دي، په دې کې څلور پریکین دي، په دې کې پاکستان حکومت پریخت دی، په دې کې پاکستان آرمی پریخت دی، په دې کې عسکریت پسند پریخت دی، په دې کې امریکا پریخت دی. خو دغه خلک کوم نمونه چې تاسو یاست دا د دوو پریکینو مخالفت کوي، خو په دې کې د دوو پریکینو مخالفت دیونه کوي، دغه خلاف आवाज نه پورته کوي. لکه جوړ حکومت پاکستان مخالفت کوي، د امریکای مخالفت کوي، خو د پاکستان د آرمی خلاف خبره نه کوي. دیو چې کوم دې د عسکریت پسند خلاف خبره نه کوي. دیو په ډرون کې چې کوم خلک شهیدان کیږي دغه خبره کوي، خو چې په خودکش د ماکو کې کوم خلک شهیدان کیږي دغه خبره نه کوي. دې چې په ډرون کې کوم کورونه ورانیږي دغه خبره کوي، خو چې په عسکریت پسند طرفه کوم زمونږ د ماشومان سکولونه ورانیږي دغه خبره نه کوي. دیو صرف د عوامو په جذباتو باندې سیاست کوي او د دیو ټول عمر د دیو د عوامو د پاره نه چې کردار نشته دي.
کله چې مشالې د ورته سیاسي ګوندونو د غړو د پښتنه چې د پاکستان تحریک انصاف او نور یو شمېر سیاسي ګوندونه د پوز او طالبانو خلاف خبرې نه کوي، نو ځکه د دوی ریلیانی خوندي وي. د تحریک انصاف د خبر پښتونخوا مشر اسد قیصر په وړاندې کې خوده، نو هغه ویل چې هغوی د وسلوالو طالبانو او پوز په ګډون د پاکستان ټول خلک په اعتماد کې اخیسته، نو ځکه د هغوی په لاریونونو حمله نه کیږي.
موږ د وطن چې څومره مخالف دي او څوک هم چې کوم مکتب سره تعلق ساتي، موږ ټول خپل میسج رسولې دي، خپل پیغام رسولې دي او موږ اعتماد کې اخیستل. او په تاسو کې چې په وړاندې دومره لوی راغو شو، دومره لوی زموږ امن مات شو او د دې کې څه کوم بدلون نه لاله، نو دا واحد زموږ سیاسي دوه پارټي ته تایو یو کریډ دی.
د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي که څه هم دوی په روان انتخاباتي کمپین کې له یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي، خو بیا هم دوی د خپل ولس د خدمت نه نه رسته کیږي.
خو بیا هم مونږه شاته شوي نیو د خپل پوزیشنز نه، او مونږ په خپل پوزیشنز باندې ولاړ یو، او مونږه سټیټس کو هم چیلنج کړی ده، او دا ټیررس او دهشتګرد هم چیلنج کړی دي. او یو کلیر زمونږه چې کوم دی 2008 الیکشن کې مونږه کوم وعده کړی و چې مونږ په امن لپاره د ایس قربانا نه دریغ نه کوم اکه پوزیشن باندې مونږ ولاړو یو، او مونږ مخامخ هم ګورو چې دا خبرې چې کوم قوتونه سټیټس کو چیلنج کوي نو هغه ته به چیلنجز یو، خو د دې نه په مونږه شاته کیږو نه.
د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي تر ډېرې مودې راهیسې سخت دریځه سیاسي او مذهبي ګوندونه د خپل ګټو لپاره د اولس له جذباتو سره لوبي کوي، خو د نوموړي په خبره اوس اولس بیدار شوی او په دا قسمه خبرو نشي دوکه کېدی، او پر روانو انتخاباتو کې به ګټه هم د کین اړخو ګوندونه وي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د سوداګرو یو پلاوی کابل ته تللی، سو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په سوداګریزو اړیکو کې د ستونزو د وارې په لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو او یاد پلاوی د دوشنبه په ورځ په ګډه سره په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له ستونزو سره سره دواړه لوري غواړي چې دا ستونزې زر تر زره واري او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري دوام وکړي. له کابل خان محمد سیند تفصیل لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو سیاسي او امنیتي ستونزو ترڅنګ یو لړ اقتصادي، سوداګریزي او ترانزیتي ستونزې هم شته. د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوو ستونزو د اواري او د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصادي چارو د خوالي په مقصد د پاکستان د سوداګرو او پانګوالو یو پلاوی کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو، د خصوصي سکتور استازو او پاکستانی پلاوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یادو ستونزو خبرې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال مزمل شینواری وویل
ستونزې زمنګ د دواړو ملکونو پر منځ کې شته. دا تقریبا طبیعي خبره ده چې څومره تجارت زیات وي، څومره ترانزیت زیات وي، هماغونه مشکلات هم وجود لري. دا یو واقعیت دی چې زمنګ او د پاکستان د تعارفو کې ډیر زیات تفاوت دی. اساسي علت د حکومت د افغانستان چې دغه تعارفې ټیټې ساتلې دي، عدم موجودیت زمنګ د صنعت دی په داخل د افغانستان کې.
کابل ته پر اغلی پاکستانی پلاوی کې سلور ډیر سوداګر او پانګوال شامل دي چې د قالینو، درمل جوړولو، د وچو او لمدو میوو، قیمتي ډبرو، کان کیندلو او داسې نورو برخو استازیتوب کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس زبیر موتیوالا وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې د هڅو په نتیجه کې دغه ستونزې تر یو ځایه کمې شوې دي. د موبایل افغانستان له سلورو خواوو په وچه کې ایثار هیواد دی او دوی به هڅه وکړي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ورسره مرستې وکړي. افغان چارواکو وویل پاکستانی پانګوال کولی شي چې د کرنې د پراختیا او ساختمانی چارو په برخو کې په افغانستان کې پانګې واچوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال له پاکستان څخه هیواد ته د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت مختلف مواد واردېږي، حال دا چې د افغانستان صادرات ورته شاوخوا 200 میلیونه ډالر دي.
خان محمد سیند اوریدونکو، د ناټو عمومي منشي وایي د افغان ځواکونو للیکو څخه په بهرنیو ځواکونو او خپل افغان سرتیرو باندې د کیدونکو حملو مخنیوي د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. دا په داسې حال کې ده چې پروان کال کې په دا ډول حملو کې له 500 زیات بهرني سرتیري وژل شوي دي. د نوموړي د څرګندونو نور جزئیات د حمید مومند په دې رپورت کې.
د ناټو سازمان مشران وایي چې دوی د افغان ځواکونو له منځه په بهرنیو سرتیرو د کیدونکو حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولې دي چې په منظمه توګه یې څاري. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراس پوسن په دې هم ټینګار وکړ چې دا حمله یوازې د بهرنیو سرتیرو په خلاف نه، بلکې د افغان سرتیرو په خلاف هم کیږي. د چې د دوشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، دا هم وویل چې د دوی په تدابیرو کې افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته د جذبېدونکو نوو کسانو په اړه تحقیقات او کشفي فعالیتونه شامل دي.
د
وای چې موږ د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. لومړی دا چې موږ د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته د نوو کسانو د جلب او جذب او د دوی په اړه د تحقیقاتو بهیر غښتل کړی دی. دویم دا چې موږ خپل کشفي فعالیتونه زیات کړي او دا اقدامات به په باقاعده توګه څارو، او که چیرې اړتیا وه نو نور نوي اقدامات به هم وکړو سو افغان او بهرني سرتیري خوندي کړو. راسموسن ټینګار وکړ چې دا حمله به په افغانستان کې د ناټو ستراتیژۍ او اهدافو کې کوم بدلون رانه ولی، او دا ځکه چې د ده په وینا ناټو د افغانستان په وړاندې په خپلو ژمنو ولاړه ده. په روان کال کې په کېدونکو دا ډول حملو کې تر اوسه پورې له 500 زیات بهرني سرتیري وژل شوي چې د ځینو لیدیزو ادارو د معلوماتو له مخې د وژل شوو ټولو بهرنیو سرتیرو په سلو کې 40 جوړوي. د وویل چې ناټو بل خپل پلان سره سم د 2014 میلادي کال په روسیو کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي او خپل نوی روزنیز ماموریت به پیل کړي. د زیاته کړه چې له هغو اندېښنو سره موافق نه دی چې له 2014 میلادي کال وروسته د حالاتو په اړه خودل کېږي. د ده په وینا د سو علتونو له مخې حالاتو ته خوشبین دی.
I do believe that the Afghan security forces will be
capable. They watch as a dad laram che da 2014 miladi kal tar pa pore ba afghan amniti zwakuna de jogave che da tol hewad amniti masuliyatuna sambhal kri da 2014 kal tar pa pore ba mug dre laka aw 25000 afghan amniti zwakuna ularu che da ustar zwak de tar de ham muhim da che mug ba rozani zo programun la lare da dui wartya vel wade kru دویم دلیل چې زه د 2014 میلادي کال د روسا د حالاتو په اړه پورته شو اندېښنو سره موافق نه يم. دا د نړیوالې ټولنې شپنه کړې چې افغانستان سره به د ټولنیز او اقتصادي ودې په برخه کې مرسته کوي. رسموسن دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې وس وس ځینو نړیوالو ادارو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو روس ممکن په افغانستان کې امنیتي وضع خراب شي. خو د ناټو عمومي منشي دا هم وویل چې دوی له افغانستان څخه نه وځي، بلکې د دوی د ماموریت بڼه بدلېږي او دوی به د روزنیز ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې وي او افغان ځواکونو ته به سلام مشورې هم ورکوي. خو د داونه ویل چې د روزنیز ماموریت د پرمخ بیولو لپاره به څومره ځواک ته اړتیا وي چې په افغانستان کې پاتې شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې ادارې مشر یوری فیدوتوف وایي له افغانستان د مخدره موادو قاچاق د ګاونډي هیوادونو لپاره یو خطر جوړېدای شي او باید دغه سیمې د هیوادونو حکومتونه په دې اړه له یو بل سره خبرې وکړي او د دغه مسلې یو حل راوباسي. د خبرې نوموړي د مشال ریډیو د خبرونو له مرکزي څانګې سره په یو مرکه کې کړي چې تفصیل یې له فرخنده وزیر اورو.
د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو د کنټرولولو د ادارې مشر یوری فیدوتوف د مشال ریډیو د انګریزي څانګې خبريال چارلز ریکنیګل سره په یو مرکه کې وایي د افغانستان د نشه یي موادو کاروبار د ټولې منځنۍ ایزیایي هیوادونو لپاره یو خطر جوړېدای شي. د یو سوال چې د دوی په خبره په افغانستان کې د افیومو کر په سیوا کېدو دی، ځکه چې به یې ورځ تر ورځ لوړېږي او د افیومو د فصل ناکاره کولو پر ځای کچېرې زمیندار رانو ته د نورو فصلونو د کر په اړه ویل شي، نو دا شان تاسو څه فکر کوئ په سیمه کې د نورو شیانو د کاروبار سره د زمیندارانو مسلې هوارې دي شي؟ په جواب کې یوری فیدوتوف وایي
One of the most important and topical is to not only to continue this campaign of eradication.
یو تر ټولو مهم موضوع یوازې د افیمو د فصل ختمولو نه ده، کوم چې ډیره په کامیابی سره روانه ده. د افغانستان د نشه یي توکو د مخنیوي وزارت او پولیسو د 1000 اکر ځمکې نه د افیمو کر ختم کړی دي، چې د تیر کال په نسبت 3% زیاتوالی دي. خو یقینا چې په افغانستان کې دا د افیمو د کښ د ځمکې 10% هم لا نه ده او دا لا کافی نه ده.
دا دې سوال چې آیا افغان زمینداران د نورو فصلونو د کرلو په اړه معلومات کوي او کنه، په جواب کې فیدوتوف وایي
When I travel to the region, when I meet to with leaders in Afghanistan, not only
کله چې زه د غسیمه تتلم، نو ما د افغانستان د مشرانو سره ولیدل. ما نه یوازې په کابل کې د حکومتي چارواکو، بلکې د یو شمیر ولایتونو د گورنرانو سره هم په دې خبرې وکړې. هغه په دې کې ډېره خوښي وښودله چې باید افغانان د نورو گاونډي هیوادونو سره تجارت وکړي او خپل سبزیانې، میوې او غله نورو ملکونو ته برآمد کړي، او دې سره به په سیمه کې اقتصادي پرمختګ په نظر راشي او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې به د خلکو ژوند ښه شي.
یوری فیدوتوف وایي د افغانستان د نشه یي موادو زیات قاچاق ایران او پاکستان ته کیږي. د دې سوال چې ګاونډي هیوادونه د سوداګرۍ لپاره خپلې پولې ولې نه پرانیزي چې د قاچاق له وجې بندې کړې دي، فیدوتوف وایي په موجوده وخت کې د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د باور کمی دی او د دې لپاره باید کار وشي. د سیمې حکومتونه خپلې ذمهواري وپیژني او سرته ورسوي. یوری فیدوتوف دا هم وایي باید دوی د خلکو د صحت په اړه هم صوبه بندی وکړي او خلک خبر کړي چې د نشه یي موادو د استعمال له وجې د کومو مسلو سره مخامخ کیدای شي. د مشال ریډیو د سیشن بی یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
حجره
پاتیش منٹ کم سلورو بجو
تاترا
پاتیش منٹ کم پنزو بجو
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو تک وگی چھ زمنگا خبرونے دا ریڈیو ترسنگ پا انٹرنیٹ کے پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم اوریدلے او کتلے او لستلے شئی لسنی میں بجی کی دن کی دی گوریوال کاکڑ راسر عمل گرے دے پا سٹوڈیو کے دے ددن آباد مشال دا خبرونو لنڈی سوارو
د پاکستان په کراچی شهر کې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي په تازه پیښو کې اووه تنه وژل شوي دي. د نیټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسین وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې د افغانستان د خلکو او د بهرنیو ځواکونو د امنیت لپاره له خطره ډکې دي. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې میشته د کړکیچ نړیواله اداره وای چې په پاکستان کې له بشریت سره تړلې ستونزې لا هم دوام لري. د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کاندید میټ رومنی وای که انتخاب سو نو په افغانستان کې به د امنیتي مسولیتونو بهیر د 2014 کال تر پایه په بریالیتوب سرته ورسی. د نیټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي او د مصر ولسمشر محمد مرسي هغو ټولو کسانو ته بخښنه کړې ده چې د حسنی مبارک د رژیم او له هغه وروسته د لنډمهاله پوځي حکومت پر ضد د مظاهرو په تور کې نیول سوي او یا محکوم سوي وو.
بوریوال کاکړو اوریدونکو اوس له اسلام آباد رابعه اکرم خان را لګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی دروړو.
ورسپانه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې د امریکې د یو ریډیو په یو رپورت کې ویل شوې دي چې تر شپږ میاشتو وړاندې پورې د امریکې لخوا کېدونکي ډرون بریدونو ته د پاکستان حکومت حمایت ترلاسه وو او پخوانی فوجي امر پرویز مشرف د دې حملو په خپل حکومت کې په کلکه به مرسته کوله. ادارې لیکي چې اولس کې د اول نه دا تاثر موجود دی چې په ظاهري توګه خو نه خو پټ په پټه زموږ حکومت د دې بریدونو اجازه ورکړې ده او دغه وجه ده چې ډرون بریدونه د حکومت د احتجاج نه باوجود هم روان دي. ادارې اخیر کې لیکي چې د ډرون بریدونو ذمہواری د امریکای نه زیاته زموږ په خپل حکومت راځي او ملکی ولس له پکار ده چې صرف د امریکای په ضد نه بلکې خپل حکومت په ضد په احتجاجي مظاهرو د لاس پوری کړي او د لړکی نور سیاسي ګوندونو له خپل رول لوبول پکار دي او اغوی د هم په حکومت فشار راولي چې حکومت د ډرون بریدونو په حق له خپل دوه مخیزه پالیسی ختم کړي. جنگ ورسپاره خپل ادارې کې لیکي چې حکومت یو ځل بیا د پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کړې ده. نو د زیاتوالي نه د ترانسپورټ د کرایانو سره سره هر قسمه شیانو نرخونه وچتیږي. ادارې وړاندې لیکي چې د پېټرول مصنوعاتو نرخونو کې زیاتوالی سره نه صرف لوډ شیډنګ زیات شوی دی بلکې د بجلی په نرخونو کې هم مسلسل اضافه روانه ده. ادارې لیکي چې په داسې مسلو کابو موندلو لپاره په واړه ډیمونو او متبادل د توانایي په ذریعو باندې توندې سره کار که شروع وي نو کامی معیشت ته به استحکام وو. نو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت دې داسې لاره اختیار کړي چې د پېټرول مصنوعاتو نرخونه دې په ځای شي چې صنعتي او کاروباري هلې ځلې روانې وي. همدغه موضوع آج ورسپانې هم راخسته د اولی کې چې ماهرین او سیاسي مشران په دې صورتحال ګوتې وچتوي او دعوی کوي چې دې نه حکومت نه صرف زیات ټیکس وصولوي بلکې پېټرول مصنوعاتو کمپنیانو ته ترې هم فائده رسي. ادارې وایي چې په دې اړه زیات مشکلات د خبرونو نه هم پیدا شي چې دوه درې ورځې مخکې د میډیا په ذریعه مخې ته راشي نو ولس د صورتحال ننور هم پریشان شي. اداریا په اخر کې لیکي چې اپوزیشن ګوندونه دې په دې لړ کې خپل کردار اولوبوي چې کم از کم د پېټرولم د نرخونه دې د هر میاشت په بنیاد کې نو داسې به قیمتونو کې څه حد پورې استحکام پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې سر عمران خان سویلي وزیرستان ته په تک کې برالې شوی وای نو د ذوالفقار علي بټو نه پس به لومړنی په عمومي توګه منل شوی سیاسي مشر ګرځېدلی وای. بټو د 1900 په لسیزه کې د پاکستان قبایلي سیمو ته تللی و. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورسپانه د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکي چې د دې هیواد په امنیت کې هند، ایران او روس مهم کردار لوبولی شي. د دواړو مقالو مهم ټکي زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مقاله کې راغلی چې پوسټ د جنگ خلاف تر ټولو زیاتې ویناوې کوونکی سیاستوال عمران خان د اتوار په ورځ قبایلي سیمې ته د تللو نه منع کړو. نوموړي د غمارچ سیمه کې د ډرون بریدونو د بندولو او د وسلوالو طالبانو سره د سولې عمل ته د ودې ورکولو لپاره کړی و. ورسپانه لیکي عمران خان ورسته خپل ملګرو مرستيالانو ته ویل چې پوز ورته ویلي چې د دوی کاروان ډیر نا وخت سیمه ته رسیدلې، نو ځکه یې د انمر پریوتلو پر مهال د امنیت په خاطر سیمه ته نشي پریښودلې. خو د ورسپانه په وینا لا د وړاندې نشکونه وو چې په دغه نا آرامه سیمه کې پوز ډیر زیات اختیارات لري او ممکنه نه ده چې د جنگ مخالفه امریکایي ډلو تر څنګ به عمران خان او د هغه ملاتړو ته د قبایلي سیمو د تګ اجازه ورکړي. ورسپانه لیکي که څه هم زیاتره ډرون بریدونه په شمالي وزیرستان کې ترسره کیږي، خو عمران خان جنوبي وزیرستان ته روان وو چیرته چې نسبتا کم ډرون بریدونه شوي. د سیمه کې په 2004 کال کې په ډرون برید کې د طالبانو پخوانی مشر نیک محمد هم وژل شوی وو. ورسپانه لیکي چې که عمران خان وزیرستان ته په تللو کې بریالي شوی وي، نو هغه به د ذوالفقار علي بټو نه پس عمومي توګه باندې منلی شوی سیاسي مشر ګرځېدلی وي. د 1970 په لسیزه کې بټو د قبایلي سیمو دوره کړې وه او ځایي خلکو ته یې د بجلی او د ټلیفون د ورکولو وعده کړې وه. که څه هم په دغه سیمه کې د هغه وخت په نسبت څه ناڅه بهتري راغلې، خو قبایلي خلکو ته زیاتره مرکزي حکومت توجه نه ورکوي چې له وجې یې د دوی ژوند یو شمېر مشکلاتو سره مخ ده. بلخوا برطانوی ورسپانه ډیلی ټیلیګراف د افغانستان په اړه خپل یو مقاله کې لیکي چې د دې هیواد د حفاظت لپاره درې ستر سیمه ییز قوتونه یعنی ایران، هند او روس ډیر مرسته کولی شي. د لړکې نیټو ته هم پکار دي چې د مرستو غوښتلو نه ډډه ونه کړي. د ورسپانه په وینا کله چې د افغانستان زیاتره برخې د طالبانو په ولقه کې وي، هغه وخت هم د دریو قوتونو د طالبانو خلاف د شمالي اتحاد سره مرسته کړې وي. ورسپانه وړاندې لیکي چې هند د افغانستان سره د مرستو لپاره $2 بلین یو پروګرام لري. تیر کال د دې دواړو هیوادونو ترمنځ استراتیژیک تړون هم لاسلیک شوی. افغان چارواکي په هند کې تربیت ترلاسه کوي او داسې منصوبه هم شته چې هند به پوځي سازو سامان افغانستان ته لیږي. د ورسپانه په وینا کې څه هم ایران د افغانستان سره ډېر همکاري نه لري، خو د طالبانو خلاف د ابتدایي امریکایي حملو په وخت ایرانی ځواکونو د سیایا سره په ګډه کار کړی دی. دا راز د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې 6000 روسي ځواکونه موجود دي او افغانستان ته د نیټو د رصد جاري ساتلو کې هم روس ډېر مرسته کړې. دا راز روس هم نه غواړي چې افغانستان د بیا د سخت دریځو په ولقه کې ورشي. ورسپانه په اخر کې لیکي چې د دې دریو هیوادونو سره همکاري به د طالبانو سره د سولې خبرې اترې هم نه متاثره کوي. د دې ترڅنګ افغانستان کې ولایتي حکومتونو ته د مرکز لخوا د زیاتو اختیارات ورکولو لپاره هم کار پکار دی.
اوریدونکو په نېشنل انټرست مجله کې لیکوال حسین ندیم د اسلام ضد جوړ شوی فلم په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې دغه فلم پر ضد په پاکستان کې شوی ورستای مظاهره پاکستانیانو نه بلکې اسلامي سخدریزو وکړي. په مقاله کې په دغه اړه نور سویل شوی له انیسا اجمل یې اورو.
نیشنل انټرست مجله کې لیکوال حسین ندیم د اسلام ضد فلم ته په اشاره کولو سره لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن لخوا د دغه ویډیویي فلم د غندنې کولو سره د دې فلم اهمیت زیات کړی دی. لیکوال لیکي د دې فلم د غندنې کولو سره احتجاج کوونکو معافي اونه منله، خو داسې فکر یې ولرو چې امریکا د دې فلم ذمہواری واخسته. حسین ندیم لیکي د دغه فلم په ضد 80% مظاهرچیان زده کوونکي وو چې پکې د ځینو عمرونه تر 6 کالو پورې وو، چې دې ته اشاره کوي ولې دوی پر دې احتجاج کې برخه واخسته. لیکوال وایي دا ځکه چې زیاتره د مدرسو زده کوونکي وو او خپلو کاریانو احتجاج لپاره راوستي وو. دغسې بیا پر دې احتجاج کې 80% د مذهبي ګوندونو غړي او علما وو چې نظریاتي فکرونو له وجې موجود وو. مقاله لیکي دا ویل به زیاته بهتره وي چې دا احتجاج د پاکستان د اسلامي سخدریزو لخوا شوی، نه چې د پاکستانیانو لخوا. د پاکستان تاجران، کاروباریان او کارکوونکي طبقه چرته هم د دې احتجاج برخه نشي جوړېدی او نه د دې ملاتړ کولی شي، ځکه چې هر یو پاکستاني په دې خبر دی چې د احتجاجونو له وجې اقتصادي نقصان کیږي. لیکوال لیکي د سلویختو زیاتو احتجاج کوونکو سره پر دغه موقع خبرې کړې وي چې پکې زیاتره ته خود احتجاج د وجې معلومات هم نه وو. په دغه احتجاج کوونکو کې د یو تن وینا وه چې هغه پر دې کې برخه صرف له دې له قبل اغستې چې د امریکا حکومت د اسلام خلاف دی او دوی له پاکستانه لرې کول غواړي. لیکوال د یو بل احتجاج کوونکي چې د یوې مدرسې استاد دی په حواله لیکي چې هغه پر دې احتجاج کې صرف له دې وجې شامل شوی چې عیسایانو او یهودیانو د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی. لیکوال لیکي دغه استاد ته د فلم په اړه پوره معلومات هم نه وو. مقاله لیکونکي لیکي هغه خلک چې د دې فلم نه پوره خبر دي هغه ادعا کوي چې امریکا داسې فلمونه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د سپکاوي او د مسلمانانو د خفقلو لپاره جوړوي. لیکوال لیکي چې کله یې د خلکو نه پوښتنه وکړي چې تاسو کله امریکا تورنوي نو اشاره مو چاته وي، نو ویل چې مذهبي سکالر
مشالر ویلی چې صرف دا د امریکا حکومت هر څه کنټرول کولی شي او هغه د دې ویډیو ذمہ‌وار دي. مقاله لیکي که څه هم زیاتره د ناپوهۍ له وجې خلک په سړکونو راوځي، خدای تر ټولو لویه وجه نه ده. لیکوال دریځ وړاندې کوي چې دغه احتجاج تر شا اصل مقصد د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم مینه نه، بلکې دا و چې امریکا د پاکستان پر ضد سخت اقدامات وکړي او د هغې له امله د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خراب شي.
اوریدونکو، اسلام پاکستان ته وروسته راغلو، خو د دې مذهب نه وړاندې په هندو پاک او افغانستان کې نور مذهبونو خپل منونکي لرل، چې ورکی بودایي مذهب هم شامل دی. د بودایي مذهب مجسمې او آثار په پاکستان او افغانستان کې اوس هم شته چې د ترهګرو لخوا ورته وخت په وخت تاوان رسول کیږي. په ډاون ورځپاڼه کې لیکوال هما یوسف لیکي، د دغو آثارو خوندي ساتل ډیر اړین دي، ځکه چې دا زموږ د ماضي هنداره ده او نړۍ ورسره علاقه لري. د راپور ژباړه د نجیب عامر ناورو.
ډان ورځپاڼه لیکي، د خیبر پښتونخوا په تخبای سیمه کې د بودایي مذهب او مرکز یو له پرسکونو ځایونو څخه دی، خو دا خبره هم له چانه پټ نه ده چې هر کال د میلیونونو ډالرو د مالیت بودایي اثار له پاکستانه بهرنۍ نړۍ ته قاچاقېږي. ورځپاڼه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکي چې پاکستان کې د حکومت د کمې پاملرنې له وجې د بودایانو مرکزونه په نړېدو دي او ترینه لرغوني اثار نورو هیوادونو ته قاچاقېږي. دا ورځپاڼې په خبره، په تیر جولای میاشت کې د کراچۍ پولیسو د 1400 لرغونو آثارو د هیواد نه د باندې د تللو مخه ونیوله چې بای په میلیونونو ډالر اټکلیدله. د دې باوجود چې دا یو لوی جرم دی، خو قاچاقونکي د معمولي جرمانې په بدل کې پریښودل کیږي او نه زندانی کیږي. همدارنګه په پاکستان کې د ځینو فریبکارو لخوا د بودایي آثارو نقلونه جوړول او بیا یې بهر ته د خرڅلاو لپاره لیږل هم د دې باعث ګرځي چې د بودایي آثارو ارزښت راټیټ شي. ډان ویرا سرګندوي چې پاکستاني ټولنه کې خلک ترهګرۍ، مذهبي فسادونو او د قومي شخړو له امله دې ته اډو پاملرنه نه کوي چې لرغوني آثار څومره مهم دي او له منځه تللې یو قوم څومره تاوان سره مخ کولای شي، او تر څو چې د خلکو دې خبرې ته پام کیږي، خای د قاچاقبرو نه به هیڅ هم پر ځای او خوندي پاتې نه وي. ډان لیک کې په پاکستان کې ترهګرۍ ډلې د اسلام سغدري زبانه نړۍ ته ښکاره کوي، او که لرغوني آثار ختم کړی شي نو زموږ پخوانی قدرونه به ورسره زیانمن شي. همدا وجه ده چې افغان طالبانو په بامیانو کې د بودا مجسمې زیانمنې کړې، او د پاکستان طالبانو لخوا په سوات کې یو نیم زر کاله پخوانی د بودا مجسمې والوزول شوې. ورځپاڼه په اخره کې لیکي، د پاکستان د اسلام نه د وړاندې آثارو خوندي ساتل ډیر اړین دي، او همدارنګه تخبایي، ټکسلام، وینجو دړ او داسې نورو تاریخي ځایونو ساتنه هم ضروری ده، ځکه کله یوې خوا دا پخوانی تاریخ په خپله لمن کې رانغاړي، نو له بله پلوه د بهرنیو سیلانیانو سیمې ته د راتلو سبب هم ګرځي.
خبرونه او فریادونه
پام کوه،
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوه،
تلیونی حاکم مفتی مشوره
جیون نشویشه.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاو کم سلورو او د نهې په ورځ په پاو کم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
اوریدونکو، پام کوه به په روانه خبرونه کې واوري، خو تر هغه مخکې یو رپورت درته وړاندې کوو. د 2015 کال د اکتوبر په 8 نیټه په پاکستان کې یو لوی قدرتي آفت د زلزلې په شکل کې راغلو چې خلکو ته غټ ځاني او مالی تاوانونه واړول. دا چې دغه ناورین وروسته په پاکستان کې د ودانیو جوړولو پر مهال د زلزلې د ممکنه نقصاناتو را د بچ کېدو ځانګړي اصول په پام کې نیول کیږي او کنه، او روی په اړه د ملیحا امیرزاده دا رپورت.
په 8 اکتوبر 2015 کې په پاکستان کې د 8.6 کچې زلزله رااله چې د هیواد ځینې سیمې ډېرې متاثر کړې. په سختو متاثره سیمو کې د بالاکوټ په ګډون د آزاد کشمیر، مظفر آباد، نیلم وادي، باغ او راولاکوټ شامل دي چې ډېر مالی او ځاني نقصان یې ورسولو. په پاکستان کې د دې قدرتي آفت نه مخکې د ودانیو د جوړولو څه اصول نه وو. په پیښور کې زلزلې د چارو سره تړلې د ارث کویک انجینئرینګ سینټر ډایرکټر ډاکټر سید محمد علي وای، د 2015 د زلزلې وروسته کافي بدلون راغلی دی، خو سم په غیر متاثره سیمو کې ډېره پوهاوی پکار ده.
2005 نه پس ډېر زیات چینجز راغلي دي. بلډینګ کوډ اف پاکستان 2007 کې اپروو شوی دی فرام دی کابینټ نېشنل اسمبلی. مثال طور باندې زموږ ارث کویک سینټر چې کوم دی هغه تم ډېر غټ ګراوند ملو شو دی، اباوت 500 کې ریسرچ لپاره او ایجوکیشن لپاره موږ 10 کسانو فورن یونیورسيټیز ته لګلی دي. ارتھ کویک افیکٹڈ ایریاز کے ہو اس چکم گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے نور چکم بلڈنگ جڑی گیا ہو نسبتاً مخ کے نہ ہو ڈیر خدی، اور بہرحال دا ہو مونگا نشی ویلے چے اٹ از 100% 100 پرسنٹ اپ ٹو دا مارک دا علاقے چ کم ارتھ ویک سره متاثر نه دي شوې آ کې فی الحال اویرنس چ کم دی ډیر کم دی
دا ډاکټر ایس ایم علی په خبره یو لوی پرمختګ داسي او نقشه مخې ته راتللی چې د هغه سیمو په اړه معلومات ورکړي چرته چې زیاتې زلزلې راتللی شي
ټول نو خرچ کم یو یعنی کې مایل سٹون چ کم اچیومنٹ شوی دا دی چې گراؤنڈ ہیزرڈ چ کم دی مطلب پاکستان کے مختلف زونه باندې مختلف خطرہ دا ارتھ ویک بعض علاقے داسي دي چې التا خطرہ کم دا او بعض علاقے دي ډیر زیات خطرہ دا دې ته پاره چې کم یو میپ دی یو نقشه دا 2007 کې فائنلائز شوې دی او ټول ملک ته سرکولیټ شوې دی چې مثال طور باندې پشاور چې کم دی زون 2 بی کې دی تقریبا ماډریټ رینج کې دی مظفر آباد کوئٹا چې کم دی ہائیلی زون 4 دی چې کم مونږ وی چې ټول نه خطرناک چې کم علاقہ دا ان ٹرمز آف ڈیزائن چې پکار دی چې بلڈنگ دی التا ډیر مضبوط مونږ جوړو دین علاوه بیا ڈیزائن دا پاره هم گائیڈ لائنز ورکړی دي چې کم مونږ خاص طور باندې سکول ہسپتال یا بڑا پلازا جوړو هغه دا پاره ښه احتیاطي تدابیر پکار دي
ڈاکٹر ایس ایم علی وای د زلزلې خلاف حفاظتی ودانۍ جوړولو لپاره د ودانیو یو خاص ډیزاین پکار وی بلدا چې یو ګیل کال لسنګ خخته استعمالول پکار دي داغه په خبره د دې لپاره ادارې کړنلاره جوړه کړې ده په 2015 کې د بیا رغونې لپاره د پاکستان حکومت یو اداره ارث کویک ریکنسټرکشن اینڈ ریهابلیټیشن اتارټي جوړه کړه چې په 1500 کیلومترو خورا متاثره سیمه کې د زلزلې وروسته د بیا ودانې او بیا رغونې کار شروع کړي دا چې آیا د ادارې کار تشته 2015 کال متاثره سیمو پورې محدود دی او کنه د ته هم ګوري چې په پاکستان کې اوس ودانې د اصولو سره سم جوړول کیږي کنه د ادارې چیف آف سٹاف بریگیڈیئر واجد وائی
پاکستان کے اندر جو سیسمک کوڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایرا نہیں دیا ہے
تو پاکستان کے زلزلو برداشت کون کو ودانے دو جوڑولو تصور ہم ایرا ور کھڑے دا چی زمن کار فی الحال دا زلزلے نہ متاثر شوی نہ زلو پوری محدود دے خدا سے سکار لارا تا نہ دس پارل شوی حالانکہ زمن دا ادارے قانون دا وائی چی باید دا ٹول پاکستان لپارا دا افتونو دا نظم پا لڑکی کار بکڑو خمنگا دا کری دی چی دا زلزلے برداشت کون کو ودانے دو جوڑولو چی سا اصول بو دا پاکستان دا حکومت سرم و شرک کری دی اوز یقین لرم چی نور سانگو تا بجی ور کری وی دا هغه پاره څنګه شمویلې خو په متاثره سیمو کې مونږ دغه اصول سره سم ودانې جوړو
کارپوهان وای په سمو اصول ودانې جوړولو سره د زلزلې د نقصان کچه تر ډیر حدا کمیدل شي
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
اوریدونکو اوس د مشال ریډیو د ټوک ټکالو د ونیزي خبرونه پام کوه د وړاندې کول وخت راغله دا پروګرام تاسو لپاره په کوټه کې زموږ همکار امان الله ناصر جوړوي
السلام علیکم گران و قدر منو پجازونو کی ویری دلو پریل گاڑی کی لیٹ شو پکچارے کی شکول شو گداری ری وحلو پبسانو کی شاربل شو سیاست زدا اوری دن کو گرگن مرچکے حاضر دے دنوی رنگا رنگ خبرونو سرا دا ملک ناپرسان وزیر مداخلہ دا عوامو نافل کڑے چی جر تر جر دا لوی اختر مبارکیانی سر ورکی چوک چی فون کول غواڑی آغا دی فون وکڑی او چوک چی میسیج استول غواڑی آغا دی میسیج واسط خلگو تو ویل چو لوی اختر دا خودیر وقت پاتا دے نو دا پا زواب کیو ویل چی پتیر اختر دا موبایل فون دا بندولو تجربہ دیر کامیاب شوی وا د دې د دې کاروایی په جواب کې په کراچی کې د وی ګرو سرغنه ویل چې مونږ د وزیر مداخله صاحب ډیر شکر گزار یو چې دا فیصله کړی ده دوی ولی شکریا ادا کړه راشي چې واورو د دوی خپل आवाज
موش د جناب وزیر مداخله ډیر شکریا ادا کو د موبایل فون سرویس بند کری دی مور دوست دی سرویس ضرورت نستا ولی چی مور سیٹلائٹ موبایل یا تو رہی خستی دی او دا خبر د پردی پردی میں رہنی دو پردانا اٹھاؤ
گرانو قدر منو ملگرو بریکنگ نیوز دے چی دا وزیرستان یو ملک سے پسیم کی دا ڈرون دا نیولو او رائی لکولو طریقہ ایجاد کرے دا رازی چی ورشو تو تکی تا
دا وقت ملک کانٹا سره ناست یم. ملک صاحب تاسو دا ڈرون څنګه نیسه؟
ڈرون خو ډیر وړو کیسز دے ز خو جازونه مرا غرزولای شه.
ها هغه څنګه
دا ګډیان چلو زی دا یو سړی پچت پاوا کړی وی هغه بل کانټا ورواچی او یو سی
هو بالکل
دا زمونږ د نیم ملک نه پرسان خلک دا وابدا و تارو ته څنګه کونډه ورچوي.
هو بالکل صحیح
مام یو دا کرنگ کانٹا جوڑ کری دا چی دا واری ڈرون راشی اور اچھو می اور غرزا ہونا
شاباس ستا دماغ خو سی دے
او بلکل دا پرون رائے سے خو بلکل سی دے کنا
او دا دین مخ کی
پرون آقا بلا ورز دا دماغ لا اسپتال را تختی دلیم کن اس سنگے پتا بندی دا ڈرون ہم لوگ ادھرے
گورگینا گورگینا گورگینا
گرانو قدر منو اوری دن کو دا تو تکی دا پار دا دعاگانو درخواست ملگرو دا ہیواد اکثر پارٹیانی نن سبا دا ناٹو دا سپلائی دا بندی دو او خلاصی دو خبری کوی سوکوائی بندے کئی او سوکوائی چی نا خلاصے کئی راشے چی سرنا واور زمونگ دا نیٹو پا کارپو ڈالر سرنا چی
خبری خلق ناٹو سپلائی چرنگ شروع شوا چی دا نوٹو سپلائی شروع شی نو دا ناٹو سپلائی بہر مرو شروع کی گی ناٹو دا نوٹو ہگا بنڈل دے چی نہ خوڑل کی گی او نہ کورت اڑے لیشی ولی چی کورتی اڑی نو پلار بندی غل او چی اسی خری نو پگیڈ کی درد دا ناٹو دا دے سپلائی پا سبب زمونگ پا بیروزگار علاقے کی دا ڈیرو خلگو خیٹی ڈکی او بریتی وڑی دی او دا دے سر دا اغا خلقو کاروبار ہم دیر پا زور کی دے چی دا سپلائی نیمے منزل ترسوی او نیمے پا لار اغلا کی نیٹو نوٹو او خیٹو درے سر ڈیری ضروری دی دا سرکار دا پار ہم او دا خرکار دا پار ہم و سلام ڈالر سرنے چی کمال ریڈیو خیر نا پرسان گرانو قدر منو ملگرو دا الیکشن شپی او رزی را روانی دی زکنو دا کامی اسمبلی اکثر ممبرانو دا وقت څخه د مخه لا خپل پاسپورټونه نوی کړی او ویزې لګولې دي د دې سبب څه دی راشه چې واورو د توتکې چکری راپور
ګرو زما سره په پاسپورت آفیس کې د اسمبلی یو داسې ممبر ولاړ دی چې پاسپورت نوی کوي او د لندن ویزه لګی. جی تاسو ولې تخته؟ زما مطلب دی لندن ته ولې روان یاست؟
تر وخت د مخه تیاری د اوخیارانو کار وي. هیڅ نه ده معلومه چې کله اسمبلیانې ماتې شي او ګرفتاریانې شروع شي. تیر وار لا نی بالا ہونی والم دری کروڑ می پٹی او یو کروڑ می پخکارا ورکڑی پمٹی می زان جن اخلاص کرو
مڑ تر اوس پوری خلا خیر خیریت تے تاسو چیری روانی اس او ولی زے
اوس لازم ملتا پا لندن کی دا فلیٹ ملیٹ انتظام کوم چی اسمبلی ما تشی بیانو ٹوڑ دا باندی تختی بیانو پاغ و رزو کی پا لندن کی دا کرائے زائنو نا پیدا کیی کنا
نو جی تاسو پا لندن کی حل تخپل ذاتی فلیٹ ولی نا آخلی پا خواخو با موسا خوڑے لی او سخر سولی او ماشاءاللہ دیواری خمو ٹولی خوڑی لی دی
تنو سڑے شرمندہ کوم تاسو میڈیا والا خوم دیر خس سوال موکړي ذاتی فلیټ اخستلم د خطرې څخه خالی نه وي بیا سړی ځان نه شي خلاصوي، عدالت جلا در پسې وي، اپوزیشن جلا، څوک به وي خط ولیکه، څوک به وي نه لیکم، ا د کرایه د شکی صد بس نو.
خجی تاسو لندن ته ولی زه
مړی لندن ته چې لیډر لاړ شي نو بیا داغه نه ډیر کامیاب انسان جوړ شي.
مړه خو ستاسو په دې خپلو ووټرانو پارټۍ کارکنانو زړه نه سوځي، د هغوی سره به رابطه څنګه کوئ؟
ټیلیفونیک سهولت شته کنه؟ او بیا خبره دا ده چې سړی مخامخ پشتیش خپلو هغو ووټرانو ته ودرېږي چې په پنځه کاله کې د یو کار هم نه وي ورکړی، نو سترګې خو شرمېږي کنه. نو د دې ټیلیفون فایده دا وي چې نه هغه ما ویني او نه زه دوی. او بله ګټه دا ده چې نه د دماکې خطره وي، نه د ټماټرو او ډبرو، او نه د ټارګېټ کیلي.
ملګرو خبره بالکل صحیح ده. آسی هم زموږ هیواد صرف د حکمرانۍ د پاره صحیح دی، د حکمرانانو د پاره نه. راشه حکمرانی وکه، مال جمع که، پشای که، اولاد شه د باندې یو ملک ته. صرف ته الیکشن د پاره رازا، اغه هم رازا ما ټلیفونیک خطاب کوا. الله الله خیر سلا. گرانو ملګرو اوشیار خبردار، د حج کرپشن د کیس مرکزی کردار په ضمانت رایل شوی دی. یواری بیا په ټی وی ریډیو غانو او اخباراتو کې معلومیږي دا کال و حج ته روانو اجانو ته پکار دی چې په خپلو جیبونو او بسترو ټینګ خیال وساتي، داسې نه وي چې یواری بیا د عرفات په میدان کې ویښتان ببر او پریشان ولاړ وي. اوس ملګرو ځو د کاروبار یعنی بزنس خوا ته وګورو چې سټاک ایکسچینج کې د څه شي کاروبار په زور او شور لګیا دی او شیرز یې زیات خرچ شوي دي. د توتکۍ چکری سره په ژوندۍ بڼه خبرې کوو. توتکۍ تاسو زما غږ اورې؟
جی جی بالکل.
تاسو لطفا دا راته ووایاست چې د څه شي کاروبار ډیر ښه روان دی.
وی وی گورگینا صدر تو ویما پا سٹوک ایکسچینج کی خود یو شی پا شیرز هم رش نشته ده، صرف او صرف ای بی تی شیرز خرسیگی.
ای بی تی؟
بیخی دیر فایده مند کمپنی ده. زخو ویما تو هم یو تو شیرز رانی سا گورگینا، ده دی ریڈیو ده گروما با هم زان خلاص کی.
تا دارا تو وی چی ده دی ای بی تی مطلب سده؟
مرا ده ای بی تی مطلب ده ده ای فور اغوا، بی فور برای او تی فور تاوان.
ادا اوستا چوه تو تکه؟
مرا پا سٹاک ایکسچینج کی خلق ویل چینن سبا ده دی کاروبار دیمانت تر طولو نا زیاد ته، پرخشه کی سره اغوا کا او صرف ده اغوا کی دو ده یوی هفته دوده خرچه برداشت کا او ده غصره بیا یوی هفته بعد پا دری کروڑا ایکسچینج کا.
توبه توبه تو تکه تا خود دیره دینجرس او خطرناک جنه. او گرانو کدر منو ملگرو اسزو د لوبو او لوبغارو پلور دارا پورو راندی کوی سورسک بی پروا. د کرکټ بورډ چیرمین یواری بیا اعلان کړی دی چې د نړۍ لوی لوی لوبغاړي به زموږ هیواد ته راځي او د کرکټ میچونه به کیږي. د نړۍ لوی لوی لوبغاړو په ځواب کې ویلي دي چې فیلحال موږ یو څه وخت نور کرکټ کول غواړو، چې کله مو د آخري میچ پروګرام جوړ شو بیا به درشو. فیلحال زمون د مرگ پروگرام نشته. که د مرگ نه بچ شو نو بیا مو د اغوا کیدو پروگرام نشته. ځکه نو فیلحال تاسو په خپل وطن کې، مونږ په خپل وطن کې یو. هو پام کوه ای کرکټ والا، پام کوه چې شی می نه یې پروت په ګراوند کې. په جهاز کی خیر دے، په بس کی پام کوا، پام کوا، او پام کوا.
اور بالکل د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی لوس خبره ده، اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
دا مشال ریډیو ده.